د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
50 افغانان نن د جرمني نه بیرته افغانستان ته واستول شو امریکا پولند او رومانی کې عسكر ځای پر ځای کوي او د چین پاوز د چین په جنوبي بحيري کې د لټکو او توغندۍ او ضد سیستمونه جوړوي
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د قوس د میاشتې 15مه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 15مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلې سي چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت د دې فیصله کړې چې د تورخم د لارې هغو افغانانو ته به موقتي ویزې چې سخت ناروغ وي ورکړي خوست با پر خبرونه عشق الله رحمزی تستورندی که
السلام علیکم دا هم دا خبرون تفصیل اول دا افغانستان چو خبرونه پا جرمنی که دا مهاجرون یه وداره وی چه 50 افغانان چه دا پناه غختن عریضی رد شویدی پرونش پا دا فرانکفورت دا هوای دگر نا پالوتوکی که افغانستان تا واسه وشول په همدې حال کې سلګونه خلک د هوایي ډګر مخې ته راټول شي ول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول مظاهره کوونکو په بیرغونو لیکلي ول چې افغانستان لا هم خوندي ځای نه دی او د حکومت نه غوښتل چې افغان مهاجر دې نه باسي نور تفصیل د شافی سردار نوري
په جرمني کې سشکال اتلکه او نوي زور کسانو د پناه غوښتنې عریضه ورکړې دي چې اکثره یې د سوریې عراق او افغانستان خلک دي حکومت ویلی د پناه غوښتنې په عریضو کې کار چټک کړي او یوازې هغه کسان به په جرمني کې د پاتې کېدو لپاره ومنل سي چې په رښتیا هم ژوند په خطر کې وي په جرمني کې د افغانانو پاتې کېدل په دې خاطر اسانه نه دي چې د افغانستان ځینې سیمې مسؤونه او ځینې بیا ناامنه دي او بل دا چې جرمني او افغانستان د مهاجرینو په برخه کې مناسب قرارداد هم نه لري جرمنی افغانانو ته ویلی دی کچیری په خپل خوشستانه سي د حکومت لخوا به ورسره مالی مرستې هم وسی د جرمنی حکومت 12.5 زره افغانانو ته امر کړی چې باید د دې هوا څخه ووزي او لمړی جوپا یې پرون وایستل سوه د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي چې د همدې پروګرام لمخې تقریبا 3 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي جرمنی او افغانستان څومره دوراندې د مهاجرینو په حق له یو تفاهم لیک لاسلیک کړ دغه تازه افغانان هم د همدغه تفاهم لیک لمخه افغانستان ته استول سوي دي سره لدې چې یو شمیر ادارو اندیشنه شوډلې چې دا افغانان چې بیرته افغانستان ته ستنیږي د خطر سره به مخ سي خو د جرمنی حکومت بیا ویل دي چې یوازې هغه افغانان باسې چې په سیمو کې امنیت وي په سویډن کې هم پولیس وایي چې د همدې اونۍ په سر کې 11 افغانان بیرته افغانستان ته واستول شافی سردار امریکا جاغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اروپایی ټولنه وایي په افغانستان کې د سولې لپاره فرصتونه شته دي او باید ګټه ترې واخیستل شي په افغانستان کې د اروپایی ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وای د تیرو لسو کلونو په پرتله په تیرو 13 میاشتو کې د سولې لپاره ډېرې هڅې شوې دي ښاغلی ملبن وویل د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ښیي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده ولسي جرګې په عادلانه توګه د جنرال دوستم او احمد ایشی د قضیې پر څېړلو ټینګار وکړ او د حکومت نه وغوښتل چې ګرام لوري ته د قانون پر بنسټ سزا ورکړ شي د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو د جوزجان د پخواني ولی احمد شي لخوا د افغانستان د ولسمشر پر لومړي مارشال جنرال عبدالرشید دوستم باندې د لګیدلو تورونو په اړه ژوره اندېښنه وکړه د ولسی جرګې غړي کمال نصر وسلی وویل که په دوستم لګیدلي تورونه رښتیا وي نو هغه باید نور د افغانستان د دولت لومړی مارشال نه وي او باید زندان ته لاړ شي په همدې حال کې ښاغلی ایشچی ویلی دی چې غواړي د جمهور رئیس محمد اشرف غني او په افغانستان کې میشت ناټو د ځواکونو د عمومي قومندان سره لنګ دی وګوري او دا هم نړیوال خبرونه د پولند او امریکا د دفاع وزارت مسولین وای چې امریکا پولند او رومانی ته عسكر لګي. د پولند دفاع وزارت ویل دي چې د متحده ایالاتو د زغروالي لوا یو ضربتي ټیم به د راتلونکو میاشتې په سر کې ځای پر ځای شي او بل کنډک به د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه وسول شي. تمه کیږي چې امریکایي عسكر به د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه پولند او رومانی ته وسول شي. چارواکي وایي دا کار د متحده ایالاتو د اقدام د خطرونو د دفاع کولو لپاره د ناټو او امریکا قوي تعهد څرګندوي. یونسکو وایي داعش په عراق کې د نمرود تاریخي ښار دومره وران کړی دی چې پیژندل کېدی نه شي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې دغه ښار د 2014 کال په اوړي کې ونیوه او د تاریخي ماڼیو د ورانولو فلمونه یې خپاره کړل. وروسته تر هغه چې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د عراق د موصل ښار ځینې برخې د داعش نه ونیولې، پرون د چهارشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري چارو د ادارې یا یونسکو استازي د نمرود ښار ته ورغلل. داعش په دې ښار کې د خپلواک په وروستیو ورځو کې د دې تاریخي ښار ځینې مهمې ودانۍ په بلدوزر ونړولې. د نمرود ښار د یونسکو په تاریخي ابداتو کې شمارل کیږي او په 13مې پیړۍ کې جوړ شوی. د چین پاوز د چین په جنوبي بحیره کې د الوتکو او توغندیو ضد سیستمونه جوړوي. د چین په جنوبي بحیره کې چین مصنوعي ټاپوګان جوړ کړی دی او اوس کارپوهان وایي چین لګیا دی د جنگي الوتکو د ځای پر ځای کولو لپاره ځای پکې جوړوي. سره دې چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د متحده ایالاتو جمهور رئیس برک اوباما سره ژمنه کړې وه چې د چین لخوا په جوړ شوو ټاپوګانو کې به نظامي فعالیت نه کوي، خو کارپوهان وایي د چین د تازه اقداماتو نه داسې معلومیږي چې دغه هیواد د وسلوالې شخړې په صورت کې ځان چمتو کوي. او روسي خبر ده چې ترکیه وایي د ایران او روسي سره د سوریه په حق له خبرو لپاره یو غونډه جوړوي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي دي کوخه کوي چې د همدی غونډې د لارې په ټوله سوریه کې اوربند راولي او د سیاسي حل لارې پر سر خبري وکړي. ښاغلی اوغلو ویلي دي دا غونډه به د همدی میاشتې په 20مې نیټې په مسکو کې جوړه شي. بل پلو په سلګونو ترکانو او د سوریه خلکو د استنبول په ښار کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهرچانو ویل قاتله ایران د سوریه نه ووزه. مظاهرچانو د حلب په ښار کې د اوربند د ناکامه کېدو ملامتي هم په ایران واچوله. د حلب په ښار کې یاغیانو د حکومت سره منلې وه چې د زخمیانو او ملکی خلکو د وتلو لپاره به اوربند کوي، خو وروسته بیا یاغیانو شکایت وکړ چې حکومت د اوربند لپاره نوي شرطونه ایښي دي. یاغیان وایي د حکومت نوی شرط د سوریه د ادلی په ولایت کې د دوه کلیو د محاصرې ماتول ول. په دې دوه کلیو کې شیعهګان اوسېږي او د سوریه د حکومت د مخالفینو لخوا محاصره شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو په مکړې دی راپورته د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت د دې فیصله کړې چې د تورخم د لارې هغو افغانانو ته موقتی ویزې ورکړي چې سخت ناروغي ولري او د لږ وخت لپاره پاکستان ته د علاج لپاره ځي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوی د رادیو په راپورټ کې واوري.
د پاکستان حکومت لاړه خټه کړی شوې د خیبر پختونخوا صوبې اپیکس کمیټي چې پکې د گورنر او وزیر اعلی په شمول اعلی پوزي مامورین هم شامل دي فیصله کړې چې تورخم د لیارې په پیښور یا د حیواد نور خارونو کې لوی هسپتالونو د علاج لپاره راتلونکو ډېر ډنزور افغانانو له د یو عارضي اجازتنامې په اساس بغیر د قانوني سفري اسنادو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړي. سخت کال د جون میاشتې اول نیټې نه د پاکستان حکومت لخوا بغیر د سفري اسنادو افغانانو له پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ورکولو پالیسي عملي کولو نه پس دا اول ځل دی چې مرګونی یا ډېر د خطر سره افغانانو دپاره دغه نرمي اعلان کړی شو. د کومې په حق چې د لنډې کوتل تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ رحیم الله مسعود ډیوا راډیو ته وویل
دا اپیکس کمیټي میټینګ شو اکی دا ډیسیژن شو و چې را کم پیشنټ راځي سیریس پیشنټ افغانستان نه راځي هغه فسیلیټیشن لپاره به دوه ډاکټران وي چې هغه به دلته تورخم باندې ډیټیوټ شي یا به پراپر ریکمند کوي چې هغه بالکل د لپاره یو ټیمپرری یو ویزر ټایپ ویزا درې ورځې پنځه ورځې لپاره ریکمند کیږي. لکه دې طرف هیومینیټیرین ګراوند باندې لکه دا ډاکټران هلته کېناستل چې یاره داسې یو سیریس پیشنټ راځي کریټیکل کنډیشن کې وي نو بجای دې چې هغه هلته کې په بارډر باندې سفر کیږي زلیلیږي تا ویزې یا پاسپورټ په هغه باندې نه به دې هغه دپاره ریکمند کیږي ټیمپرری ویزا دپاره.
په تورخم کې د حکومتي چارواکو په وینا د بیمار افغانانو دپاره په پوله جوړ کړی شوی د صحت مرکز یا کلینک کې د ورځې په کچه د 500 کسانو د طبي معاینې اسانتیا موجود ده. د تورخم د لارې پاکستان ته سفر کوونکو افغانانو د پاکستان حکومت د دغه ګام هرکلی کړی، خو بل اړخ ته هم د تورخم د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت نن په دویم ورځ هم د دواړو هیوادونو د ټرانسپورټرانو د کار بندیز له وجې ماتله وو، او که څه هم لکه د پرون نن هم د افغانستان له اړخه هیڅ کوم تجارتي ګاډی پاکستان ته نه دی داخله شوی. البته د پاکستان له اړخه هغه د تجارتي توکو او خوراکي موادو نه ډک ګاډی کوم چې د کاربندیز اعلان نه وړاندې د کراچۍ بندر یا د هیواد د نورو تجارتي مرکزونو نه تور هم اړخ ته روان شوی وو، نن د پاکستاني ګمرک یا کسټم له اړخه معاینه کېدو نه پس افغانستان ته ولېږل شول. البته د پرون رئیس د کراچۍ په بندر او د پېښور په لاریو اډو کې افغانستان د پر د هر قسمه تجارتي توکو خوراکي موادو لوډینګ یا د ګاډو ډکېدل تړل شوی. د ترانسپورټرانو د کار بندیز په حق له په تور هم کې ذمہوار پاکستانی حکومتي چارواکو ډیوه راډیو ته وویل چې هغوی به د دواړو هیوادونو ترانسپورټرانو جایزې غوښتنې اومني او ورسره امکان څرګند کړو چې د ویزې او پاسپورټ نه لرونکو افغاني ډرایورانو او کلینډرانو باندې لګول شوي د 2000 کلدارو جرمانه هم معاف کړي شي، او ورسره د دوی لپاره به عارضي د روټ پرمټ اجرا هم شروع شي. پاکستانی او افغاني ترانسپورټران ادعا کوي چې د پولې دواړو غاړو ته په دوی لګول شوي غیر قانوني ټکسونو ورکول اوس د هغوی د وس خبره نه ده، او د دغې ټکسونو تر واپس اخیستو به د دوی کار بندیز دوام ولري. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او اوس په مکرې دی رپورټه. په کندوز کې د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین جریان لري. د دغه ولایت د روغتیایي کارکونکو په وینا په دغه کمپاین کې به تر 200,000 پورې د هدف وړ ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي لپاره 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. ګل رحیم نیازمن د رپورټ تفصیل راکوي.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد کمپاین د رواني ونې د دوشنبه ورځې راهیسې د قندوز ولایت په څلورو اداري واحدونو مرکز علي آباد، امام صاحب او چردرې ولسوالیو کې پیل شوی او د جمعې تر ورځې بعد دوام ولري. د قندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمنان عاطفي وایي چې د پولیو واکسین په دغه کمپاین کې به تقریبا 200,000 د هدف وړ ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي.
تقریبا بالاتر از 200,000 ضد پوش است و 100,000 یزدی است نظر به فرضیات امنیتی و سوای نهامن.
په امام صاحب چردره د خر مرکز و علی آباد ولسوالیو کې به د ګوزن د مخنیوي واکسین 200,000 ماشومان ته ورسول شي، او هغه 130,000 ماشومان چې د پولیو د واکسینو له کمپاین څخه پاتې کیږي هغوی ته به په بل دوره کې واکسین ورسول شي. یو میاشت وړاندې هم په قندوز کې د پولیو یا ګوزن مرض د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو کمپاین ترسره شوی و چې د دغه ولایت والی اسدالله مرخیل پکې پر خلکو غږ کړی و چې باید خپل اولادونه واکسین کړي او د سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. قندوز کې د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي چې د واکسینو دغه کمپاین په څلورو اداري واحدونو علی آباد، د خار مرکز، امام صاحب او چاردره کې ترسره کیږي، خو په چاردره کې له مرکز پرته نورو سیمو کې د پولیو واکسین تطبیقېدلی نشي.
هغه ماشومان ته چې د یو ورځې نه تر 15 کالو پورې عمر لري دلته په څلورو ولسوالیو کې، یعنی مرکز د قندوز، علی آباد ولسوالۍ او امام صاحب او چاردره کې ماشومان ته واکسین تطبیقېږي. اختصاصي پروګرام دی چې 15 ورځې به دوام لري. د عامې روغتیا رضاکاران د دروازو شاته ځي. د هغه ماشومان چې واجد د شرایط دي دوی ته به واکسین تطبیق کړي، ولی بعضی مناطق دي یعنی چې هغه ځای کې زمونږ دسترسي ورته نشته هغه ماشومان د واکسین نه شاید په یو دغه باندې پاتې شي، ولی مونږ د عامې روغتیا ریاست یو ځانګړی پروګرام لري چې کلینیکونه دي، مراکز دي، هلته واکسین ورته تطبیقېږي دغه طریقه.
سبحان الله، د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د دولت له ولکې په وتلو سیمو کې د ګوزن د مخنیوي واکسین نه تطبیقېږي او د خلکو زیات نفوس په ولسوالیو کې میشت دی، نو که دغه ماشومان واکسین نشي یو ځل بیا به دغه وژون کې ناروغي چې تر اوسه یې مخنیوي شوی په ماشومانو کې خپره شي.
هغه صحیح چې د دولت په کنټرول کې دی، هلته د پولیو واکسین روان دی او کمپاین شروع دی، ولی هغه صحیح چې د دولت د لاس نه بیرون دی، هلته د پولیو واکسین نه کیږي. ولی هغه صحیح مرکزونه چې په ساحو کې دي که هغه د دولت په لاس کې نه دي، ولی په ساحو کې دي، هلته بیا د پولیو واکسین تر یو حده کیږي، ځکه چې مخکې د کلینیک پرسونل کوم واکسیناتوران چې هغوی صحیح تلالته واکسین کول جمعات په جمعات یا کور په کور ګرځیدل وس هغه څوک چې کلینیک ته راځي هغه ته ممانعت نشته ولې ساحو ته اجازه نشته چې څوک ځل شي واکسین کی زیات نه پوس په ساحه کې دی او ساحه عموما د خار نه بیرون ټول ساحه د دولت مخالفین سره په لاس کې ده نو ماشومان ټول په هغه ساحه کې د کوم مرزونو لپاره د واکسین تطبیق کیږي همدغه مرزونه کېدای شي چې په لږ وخت کې په ساحو کې بیا پیدا شي
که څه هم روغتیایی کارکوونکي وایي چې په کلو کې دایمي هغه کارکوونکي فعال دي چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي خو عام خلک بیا وایي چې کلینیکونو ته زیات شمیر ماشومان مراجعه نه کوي نو ځکه د پولیو د مخنیوي له واکسینو پاتې کیږي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د افغانستان د باروړونکو موټرو سراسري اتحادیه وایي چې په لویو لارو باندې د دغې اتحادیې له ډریورانو څخه په ناقانونه توګه د پیسو اخیستلو له امله یې اعتصاب کړی د دغې اتحادیې مسؤلین وایي تر هغې چې حکومت د باروړونکو موټرو د ډریورانو ستونزه په اساسي توګه حل نه کړي دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده
د افغانستان د باروړونکو موټرو سراسري اتحادیه 15 ورځې مخکې افغان حکومت ته خبرداري ورکړې وو که د دغه اتحادیه د ډریورانو ستونزې په اساسي توګه حل نشي نو دا اتحادیه به اعتصاب وکړي او خپل کارونه به په ټپه ودروي اوس د دغه اتحادیه مسؤلین وایي نن یې د باروړونکو موټرو ټولو ډریورانو ته امر کړی چې خپل کارونه بند کړي د افغانستان د باروړونکو موټرو سراسري اتحادیه مرستیال ملک نظر امریکا غکته وویل په لویو لارو باندې له مالیې او محصول سربیره د باروړونکو موټرو له ډریورانو څخه غیر قانوني پیسې هم اخیستل کیږي
اعتصاب چې څومره موټردارانو کړی دی دا یوازې همدغه عوامل دي چې غیر قانوني اخاذې دي د تورخم د دروازې نه اخوا ته هم د 30,000 روپو پورې د کلدارو یو باربري ټیلر نه مصرف کیږي غیر قانوني دي پاکستاني چارواکي اخلي او چې د تورخم د دروازې نه دی خواره شي تقریبا 15,000 روپو پورې دی خو د غیر قانوني پیسې دی اخیستل کیږي نو دا ټول غیر قانوني اخاذې دي چې موږ مطلب لکه دغه موټرداران ټول خپل کورو ته خپل بچو ته د نفقې هیڅ کوم دغه پکې نه جوړیږي نو همدا لوی لارو کې د ټول اخیستل کیږي
ملک نظر وویل چې کاري اعتصاب د هغوی قانوني حق دی خو پر وینا یې د اعتصاب له اعلان وروسته پولیسو په کابل کې د باروړونکو موټرو د اتحادیې مشر نیولی او لا هم له هغوی سره په توقیف کې دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته وویل چې هغوی د دغه اتحادیه د ستونزو د لرې کولو موضوع تعقیب او له اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده
فقط دغه د اخاذي موضوع ځینې نور موضوعات چې قانون پر اړه لري مثلا د ښاروالۍ قانون همدارنګ د فوایدامي قانون د وزارت ترانسپورت قوانینو کې باید تعدیلات رامنځته شي په دې باندې کار جریان لري موږ دا خلکو ته ډاډ ورکو چې خوراک تجارت د دوی د نماینده په توګه دغه ټول چارې ساري دي
سیام الدین پسرلی وویل که چیرې د باروړونکو موټرو د اتحادیې اعتصاب دوام وکړي نو عام خلک او افغان حکومت به له جدي ستونزو سره مخ شي د هغه پر وینا افغانستان په کور دننه د خوراکي او نورو اړتیا وړ موادو زیرمې نه لري او هر ورځ یې له پاکستان هند ایران او د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه واردوي چې د اعتصاب دوام به د خلکو ورځنی ژوند تریخ او عام ولس به له کړاوونو سره مخ کړي و موختل چې د باروړونکو موټرو سراسري اتحادیه د اعتصاب او د دغه اتحادیه د ستونزو د لرې کولو په اړه د افغانستان د ترانسپورت وزارت نظر هم وپوښتو خو دغه وزارت په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې اوس هم د افریقا د شکر د سیمې د ملکونو څخه ډیر خلک په خپلو ملکونو کې د سختو مشکلاتو له کبله یمن ته مهاجرت کوي سره له دې چې هلته په یمن کې هم د هغوی د پاره وضع ډیر خراب ده د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه رپورټ راستولی
د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو رپورټ وایي چې سکال د افریقا نه تقریبا 1,600,000 مهاجر په ډیرو سختو لارو یمن ته رسیدلي چې زیاتره پکې د سومالیې او د ایتوپیا خلک دي او هم دا مهاجر د 2015 د ټول کال نه اوس 14,000 کسان زیات دي د مهاجرو دغه اداره وایي چې دغه مهاجرو زیاتره د سومالیې د ساحلي ښارونو او د جوبیتینا یمن ته روان شوي، په داسې وخت کې چې په یمن کې هم بشري وضعیت خرابه او تشدد پکې هم بیخي زیات دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی نیت لري چې د دسمبر په میاشت کې هلته په دغو ملکونو کې داسې معلوماتي پروګرامونه شروع کړي چې خلک په دې خبر کړي چې یمن ته د مهاجرت نه چې په لاره هم ډیر زیات خطرونه شته دی ډډه وکړي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نطاق ویلیام سپینلر امریکا غږ ته ویلي، سره له دې چې دغه شان معلوماتي پروګرامونه هم چندانې نتیجه نه ورکوي، مګر بیا هم دا لازمه ده چې د هغې سیمې خلک په دې خبر شي چې هم د بهر په لارې سفر ډیر خطرناک دی او هم په یمن کې عمومي وضع په کامل ډول ښه نه ده. هغه وایي
that at the same time they cannot be expected to simply discourage people who are fleeing the very difficult conditions.
وای نو وخت کې دوی د دې توقع هم نه لري هغه خلک چې په خپل ملک کې د خراب وضع د جنگ جګړو د عدلي تعقیب قحطۍ او نورو عوامل له کبله دې ته مجبور کیږي چې مهاجرت وکړي، دومره په سادهګۍ په دې قانې کړي چې سفر نه ډډه وکړي. مګر بیا هم دغه معلوماتي پروګرامونه او دغه کارونه ګټور او مهم دي، مګر لدې سره سره باید په دغه ملکونو کې هم وضع ښه شي، بغیر لدې نه به دوی هم بری ونکړي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغه نطاق ښاغلی سپینلر وایي هغه مهاجرین چې په دغو خطرناکو لارو او ډیرو کړاوونو نه وروستو یمن ته راورسیږي، دلته په یمن کې هم ورسره د ډیر بد چلن نه علاوه هغوی په کامل ډول استثمار کیږي هم. هغه وایي
UNHCR has received reports of physical and sexual abuse, deprivation of food and water.
UNHCR ta da dagho muhajiro pa bab de fiziki aw jinsi tirayona ilawa de dodai aw de ubo na warkawal takhtawal tahdidawal shikanjakawal de qachaghbaran lakhwa shaqa karun ta da hagwi istikhdamawal pa jinai shabako ke da hagwi dakhilawal pa zor zindani kawal په توقيف کې اچول او په زور د اخراجولو راپورټونه ورسېدل دي. په دې برسېره وګ د جنگ او بے ثباتی هم قاچاقبرانو او نورو جنایي ډلو ته د فرصتونو برابر کړي چې نوي راغلي مهاجر پناه کړي. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې دغه مهاجرو ډېر په دې امید یې منتزي چې په سعودي عربستان کې کار پیدا کړي او یا هم اروپا ته ځانونه ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا سشکاری چې 2018 کال به د بحر الکاهل په سیمه کې د امریکا د نظامی روابطو لپاره یو پیچلی کال وي. د امریکا ژغ خبریالی کارلا باب په دې باره کې در پوښتنه ولې دي.
کله چې چین کوشش کوي د کشتیو د چلولو بین المللي لارې پرانستې پرېږدي، نو دا اسانه ده چې ولیدل شي چې دا ستر او تیری کوونکی یو ګواښ دی. مګر د فلیپین او شمالي کوریا په شان واړه هیوادونه د بحر الکاهل په سیمه کې حرکت کوي او ځانونه ښکاره کوي. مایکل وهانلون چې د بروکینګز اند پو انسټیټیوټ کې کار کوي وایي
North Korea President Obama has just said to Mr. Trump that this is in fact perhaps the sort of
جمهور رئیس اوباما اخغلی ترامپ ته ویل دی چې دا یو حقیقت شمالي کوریا په دغه سیمه کې یو خطر دی. څارونکو وایي شمالي کوریا هر کال شپږو اټومي وسلې جوړوي. د امریکا یو لوړ رتبه نظامی چارواکی وایي دغه هوا د وسلې دی قابلیت لري چې له دغه وسلو نه کار واخلي، مګر خای چې اټومیکو پړې لا تر وسه د دې قابلیت و نه لري چې په خپل ټاکلي هدف باندې ولګي. فلیپین چې د امریکا د اوږدې مودې متحد د کوشش کوي د امریکا سره ورسته له هغه روابط ساړه کړي چې دغه هوا جمهور رئیس روډ ریګو دوترت د روان کال په سر کې قدرت ونیو. د امریکا د سمندري او مارین چارواکو امریکا غږ ته ویل دوی به بل کال ګډ کلنی تطبیقات په وچه او بو کې وکړي چې په دفاعي قابلیت باندې به تمرکز لري او په کې به له بیلابیلو تمرینونو نه کار اخیستل کیږي چې دا په خاصه توګه د طبیعي آفتونو په وخت کې د مرستې د رسولو تمرینونه دي. او هغه چې پاوز بل کالته د فلیپین سره د خپل روزنې بڼه هم بدل کړي چې د تیارسي له حالات نه د بشري مرستو رسولو ته واړوي. د امریکا د پاوز ډګر جنرال سټیفن لانزا وای:
We're still working with the Philippines right now. We may have to make some adjustments based on operations in the Philippines and we're prepared to do that.
مونږ لا تر اوسه د فلیپین سره په ګډه کار کوو. خای چې مونږ یو څه تنظیم وکړو چې دا په فلیپین کې د عملیاتو پورې اړه لري او مونږ دې ته چمتو یو. د دې سره سره د امریکایي پوز حضور به په سیمه کې اقوی وي. سمندری قوا د بحر کاهل په سیمه کې څلور الوتکې وړونکې کشتۍ لري. پاوز په درندو نظامی تجهیزاتو تطبیقات کوي. په داسې حال کې چې دغه تطبیقات د بحر کاهل د لارې په نامه د جنوبي کوریا، فلیپین او تایلند سره په ګډه کیږي او د لومړي ځل لپاره کمبوډیا هم پکې ګډون کوي. د جنرال لانزا په قوله ویتنام هم غواړي چې د لارې په نامه په راتلونکو نظامی تطبیقاتو کې ګډون وکړي. General Stephen Lanza Biawai:
You want to be there to deter. You want to be there to avoid conflict and really to avoid miscalculation. And I think our presence there matters for the international.
تاسو غواړئ چې هلته د مخنیوي لپاره وي. تاسو غواړئ چې هلته د جنجال د مخنیوي لپاره وي او واقعا د غلط سنجش مخه ونیسي. او زه فکر کوم چې زموږ حضور د بین المللي تاریخ له کبله اهمیت لري. او زه په دې پوهیږم چې زمونږ انډیوالان د دې حقیقت ستاینه کوي چې د بحر الکاهل په سیمه کې د دوی سره په تماس کې یو. جنرال لانزا وای: په څو ملتي نظامي تطبیقاتو کې روزنه مهمه ده چې ملتونه دې ته چمتو کوي چې په بحراني وختونو کې په ګډه کار وکړي.
اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري. په جرمنی کې د مهاجرینو یو اداره وایي چې 50 افغانان چې د پناه اخیستو عریضه یې رد شوې دي پرون شپه د فرانکفورت د هوایي ډګر نه په الوتکې کې افغانستان ته واستول شول. په همدې حال کې سلګونه خلک د هوایي ډګر مخ ته راټول شول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو په بیرغونو لیکلي ول چې افغانستان لا هم خوندي ځای نه دی او د حکومت نه غوښتل چې افغان مهاجر دي نه باسي. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د سولې لپاره فرصتونه موجود دي او باید ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن وایي د تیرو لسو کلونو په پرتله په تیرو اتلسو میاشتو کې د سولې لپاره ډېرې هڅې شوې دي. پولیسي جرګې په عادلانه توګه د جنرال رشید عبدالرشید دوستم او احمد ایشی د قضیې پر څېړلو ټینګار وکړ او د حکومت نه وغوښتل چې ګرم لوري ته د قانون پر بنسټ سزا ورکړ شي. امریکا په پولند او رومانی کې عسكر ځای پر ځای کوي. د پولند او امریکا د دفاع وزارت مسولین وایي دا کار په سیمه کې د امنیت د لاخې کېدو لپاره کوي. د پولند د دفاع وزارت ویلي دی چې د متحده ایالاتو د زغروالي لوا یو ضربتي ټیم به د راتلونکي میاشتې په سر کې هلته ځای پر ځای شي او بل کنډک به د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټې واستول شي. یونسکو وایي داعش په عراق کې د نمرود تاریخي ښار دومره وران کړی دی چې پیژندل کېدی نه شي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې دغه ښار د 2014 کال په اوړي کې ونیوه او د تاریخي ماڼیو په ورانولو کې یې فلمونه ثبت کړل. وروسته تر هغه چې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د عراق د موسل ښار ځینې برخې د داعش نه ونیولې، پرون د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري چارو ادارې یا یونسکو استازي دغه ښار ته ورغلل. د چین پاوز د چین په جنوبي بحیره کې د الوتکو او توغندیو ضد سیستمونه جوړوي. د چین په جنوبي بحیره کې چین مصنوعي ټاپوګان جوړ کړی دی. اوس کارپوهان وایي چین لګیا ده د جنگي الوتکو د ځای پر ځای کولو لپاره ځایونه جوړوي. او روسي خبر ده چې ترکیه وایي د ایران او روسي سره د سوری په حق له خبرو لپاره یو غونډه جوړوي. د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوشغلو ویلي دي کوخه کوي چې د همدې غونډې د لارې په ټولو سوری کې اوربند راولي او د سیاسي حل لپاره لارې چارې ولټوي.
د امریکا جغه آشنا رادیو لیر درنو اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل او کندهار کې باندې اسمان ځای ځای اوریدل. په کابل کې به د شپې د خوا هوا سړه وي یو درجه وي او په کندهار کې به اوه درجه وي د شپې خوا. البته په هرات کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه یې ویشت ته اته. په جلال آباد کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریدل وي، د تودوخه لوړه درجه 22. په غزنی کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه یې 12 ته منفي یو. په مزار شریف کې باندې اسمان شین وي او په هلمند او فراه کې باندې اسمان ځای ځای اوریدل وي. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې. اوس فلان وخت به در خبرونه پیل سي. نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.